السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ 14 پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا برید د طالبانو پر یو پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې په یو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین 14 شوې، خو ښاغلی قانی ویلي چې دا پیښه تلفات نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د سلواغې 10 نیټه یې خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په تیر 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلورو درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان په 2023 کال کې د 130 هیوادونو ترمنځ د فساد پر ضد مبارزې له پلوه 116 ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دا ځای 150 وو، او په 2021 کال کې 144 او تر هغه وړاندې 155 ځای د افغانستان. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړي راغلي چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو خلاصون لپاره لارې چارې ولټوي. د معلوماتو لمخې په همداشبه په ایران کې څه باندې 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. او د متحده ایالاتونو لخوا د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان شول چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. واشنگټن یې پړه پر ایران په لوه وسلوالې ډلې اچولې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کینیډي لاډون دی. یو بل سرتیری 46 ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به اخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نه ښکاری. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړې چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت کې دا تورونه بې بنسټه بللې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاته کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
طالبان بیا وایي چې د دغه راپور له موندنو سره موافق دي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې فساد کم شوی، فساد ډیر شوی. دا موندنې په څه معنی دي او د طالبانو حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ پر همدې موضوع مو د چارو د کتونکو نظر هم اخیستی.
که پخوانی حکومت د اوسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتبو راټیټ شوی ده، چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي رادیو 24 ساعته خبرونه یو کلن شوې دا چې خلک ولې ازادي رادیو اوري او ارزښت په څه کې دی وړاندې درته په خبرونه کې تفصيلي راپور لرو. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 کاله باندې محکوم شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخرغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت لپاره 12 درجه شاته تللی. د طالبانو حکومت بیا د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریز دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې یو سل دوه شپیتم ځای ښه بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلور درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات دی، بلکې د ده په ټکو ښایي د نورو هیوادونو روڼتیا حد لوړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوې راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 125 هیواد و، خو په 2023 کال کې 140 او 2000 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویا ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو شفافیت کې لګڅخکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په یوه پوسټ کې چې پر ټویټر یا ایکس پاڼه یې کړی ویلي دي چې د دې سازمان راپور په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې فساد نشته او افغانستان له فساد څخه پاک هیواد بللی دی. د دغه سازمان راپور په څه معنا دی، موندنې څومره د پام وړ دی، په همدې او اړوند نور مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډول اثر سره کیږي. اول، تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم، تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کموالی راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړې ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن شوی او ورته ویلې دي چې د اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړې ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا د ول سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي چې هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوري وشي او د خلکو په سترګو کې خاوري واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهداف ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې هیواد کې ژوند کوئ ته هغه د ټول آینده نسلونو د پاره یو فساد کړي چې نه جزیره ده او همدارنګه هیغه کسانو ته زمينه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد کا کړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناس دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد لامل دا سه چیرنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشويش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې له یو شمیر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مبارانه نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد ست په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کیږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوي چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري که په خوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفات باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې دی یو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نورې خبرې.
تلاش فکر کوونه چې فساد په ټیټه کچه موجود دی، تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې تاسو موندنه دا ښیي چې فساد کچه کم شوی؟
دقیقا، یعنی زه د ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حد پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پانتن د اقتصاد پانزی استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ رادیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان پر راپور خبرې کولې.
ازادي رادیو شوشو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخښ کې وو، که صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو ماشالا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندۍ غونډه ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله،
22 کاله ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره.
د طالبانو د حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت تر کانفرنس یو ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وای لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کا کړه.
د طالبان حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمې ځې همکاري ابتکار تر غونډې او ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. په دغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ پور شو د کړکیچ نړیوالې ډلې له پاکستان، ایران او چین سره د طالبانو اړیکې د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې دوی په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته رسېدلې څېړلې. د دې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس چې مرکز یې په بروکسل کې دی وایي طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره له اړیکو پرته بله لار نه لري. د باهیس په وینا پر امنیتي مسایلو سربیره د سیمې هیوادونه هم د اقتصادي ګټو پر بنسټ له طالبانو سره اړیکې جوړول غواړي. د کړکیچ نړیوالې ډلې له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي او امنیتي دلایلو په خاطر له طالبانو سره د سیمه ییزو تعاملاتو ملاتړ وکړي او د هغوی مخنیوی دی نه کوي. د دې جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال فوزی کوفي د کړکیچ نړیواله ډله د طالبانو په ملاتړ تورنوي. هغې دا ادام وکړه چې د سیمې هیوادونه په خپلو هیوادونو کې د طالبانو په څیر ډلو د کنټرول لپاره د طالبانو له حکومت سره دا ډول تګلاره مخته وړي.
اړیکې او خبرې اترې باید اصولي او د غوښمنو پر بنسټ وي چې طالبانو دغه هیوادونو ته د خبرو اترو او سفرونو پر مهال کړي وي او هغه ژمنې هماغه ژمنې وي چې دوی په سیاسي بهیر باور لري. دوی بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی کوي په داسې حال کې چې په عمل کې د خپلو ټولو ژمنو خلاف کړنې ترسره کوي،
خلاف تمام تعهدات خود عمل میکنه.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافزي هم په دې باور دی چې د رسمي حکومت لرلو او رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې پانګونه نشي کېدی.
هغه هیوادونه چې رسمي پیژندل شوی حکومت نه لري خپل نړیوال مسؤلیتونه نشي پوره کولی. تر څو چې سیاسي ادرس موجود نه وي نشي کولی پانګونه رامنځته کړي او د بېوزلۍ ستونزې به په خپل زور همداسې پاتې شي.
د اقتصادي چارو بل کارپو میر عبدالفهیم رشید وایي
افغانستان یو تولیدونکی هیواد دی، خود خام و موادو تولیدونکی دی. کله چې تاسو پام وکړئ له اقتصادي اړخه که زه تولید کوونکی اوسم زه لیواله یم چې خام مواد راشي او په جوړو موادو یې بدل کړم او بیا یې وپلورم. د تعامل نشټوالی افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د سیمې هیوادونو ته زیان رسوي،
بلکې ضرر کشورهای منطقه میکنه.
د په داسې حال کې د چاو شمیر گاونډیو او د سیمې هیوادونو په ورول افغانستان څخه خپل هیوادونو ته د امنیتي کوښونو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان د سیمې ییزې همکارۍ ابتکار په غونډه کې چې د شاوخوا 11 هیوادونو د استازو او سفیرانو په حضور کې جوړه شوې وه وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د سیمې ییز دوه اړخیز تعامل او همکارۍ لارې چارې وڅېړي او په سیمه کې د حقیقي او احتمالي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره د سیمې په کچه یو روایت رامنځته کړي. د څه باندې دوو کلونو وروسته هم هیڅ هیواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې او افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او یا یې دغه سفارتونه دوی ته سپارلي دي. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین، له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ګڼل کیږي.
د آزادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. خو اوس ورزو پاکستان ته هلته یوه محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او دغه مرستیال په لاس کاله باندې محکوم کړی دي. تفصیل له احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د دې د لری کې دو دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږي اقدام وو. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دی راوتلی، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د هابس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیه له کبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی. خدا به د هغه لپاره یو بل سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 21مه له جلاوطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د تاند څنګ پروګرام لري یاده مباسي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د خبرونو صدر ویش ساته کېدل یو کلن شول. ازادي رادیو په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې وتړل شو. اف ام او منځنۍ سپې پرې شوې، خو د لږې مودې په تیرېدو ازادي رادیو بیرته خپل خبرونه صدر ویش ساته کړې او اوس صدر ویش ساته په منځنۍ او لاندو څپو د لاسرسي ورده. دا چې ولې خلک ازادي راډیو اوري په دې اړه پام وکړئ د سناګه کړ دی راپور.
روس تلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازن او کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتشپیده کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوانده
زه لیو زر 390 کال رئیسی ده ازادی راژیو لمنظم آوریدون کویم چی بیالا بیل سیاسی طول نیز فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسی و زر راخکون کی دول پیانوی سو خلق تریگه تا پورتا کرید مسمال چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لاندی دی ده ازادی راژیو خبرون ده ریگه تا ورد دی سما پکدون طول خلق ده ازادی راژیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنې اوریدونکو ناجی پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
رادیو آزادی
رسانه ازادي رادیو یو به پرې رسنه و چې د خزو له حقونو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو دا رسنه و توانیدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي موږ له ازادي رادیو څخه مننه کوو چې له سو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوو لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندېدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوې موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستې دي سره دا خبره مو ورسوې. السلام علیکم
زمانو متولادې د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو کولای سي چې که د ازادي رادیو پر ورځنیو راپورونو خبرونو نظر لري یا مهم په سیمه کې کوم موضوع وي غواړي چې ازادي رادیو سره شریک کړي مکتب د واتس اپ پښمیرو او د غراز د موبایل پښمیرو باندې پیغامونه ثبتولای شي موږ هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه او د غراز د ازادي رادیو پر ورځنیو خبرونه کې درته خبرو دوه مینه مایته نګدې شو په افغانستان کې د مخصوصان نهنی مې بجې شوې وړاندې د ځوان فکر د تاند څنګ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیست د طالبان حکومت د رونتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریز دفاع کړی او د افغانستان لپاره په دې راپور کې اوسره دوه شپیتم ځای خبرلې دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن خبر شو ویلي چې د طالبان تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې خنه وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې افغانستان له فساد څخه پاک دی او د دې په وینا په تازه ترجه بندۍ کې د افغانستان ټیټوالی په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی بلکې په خبره د نورو هیوادونو د روڼتیا حد ممکن لوړ شوی وي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې منلې دغه ډلې ادعا کړې چې په دغه چاودنه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا حمله تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله نه لري. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دولت دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم پیژندلې دي. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو او متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنگټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې ده. دغه ډله چې د ایران په پلوي تورنه ده کتایب حزب الله نومیږي. ایران بیا په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی ای وی بل خبرونه ته موضوع همایون هوا تر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو زلدا سي کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دوه وخت نه وو منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل سوت څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه وو او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم پاغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخت ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو زلدا سي کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دوه وخت نه منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته بم چراغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چالته به دوی پټېدل بیا به عمالته په دې زیر زمینیګانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږ یوه زړه نهي وو اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف زمون کو سرونو باندې نیولې کله کله به بیا د دې زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډیر تاکید کوو د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویلې په دې اساس باندې یا ولت دا شی چې مونږ راغلو افغانستان ته خپله تم شرایط ډیر سختو د انقلاب نه تختیدلی او خبرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو ز خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاو چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا را کول کېدله ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمون کورنۍ ته او دوی به زمون په خپلوانو کې په امغه کورنۍ او حلقانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو نو کورنۍ مور او پلار به ډیره انګیزه را کوله چې مونږ به درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینې لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډیر ستونزې وي مونږ پوهېدلو په هغه وخت کې چون فکر دومره دا سینوی چې سړی دې پیش بینیګانې وړاندوینې کولای وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شي نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډیر خراب او سخت ژوند درلود چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پونتون استاد او درې او څلور او پنځو او شپږو میاشتو کې به دې تماش نه ورکوه شپږ میاشتې وروسته چې ورته تماش ورکړه هغه هم 3000 روپۍ وي چې په هغه به هیڅ نه کېده خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شي وینه ولې موږ دومره سخت ژوند درلود نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویل چې تاسو تعلیم او تحصیل وکړي د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او د زمينه سازي وشو اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوخه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړم وکړو
ممکن ډیر ست تکون کې او محصلان ویچ شرایط ته پکتو سره به د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پریک دی ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشوم توپ کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دی او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي بهرنۍ او داخلي جوړښت په بدلیدو دی مونږ په چیرې نه کېم دا خبره کو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مکوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلیدو کې دی رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډیر بدل شوی دی او اکثر ځوانان چې وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیرېدلو سره بدلیږي نو تعلیم او تحصیل ډیر ښه شی دی په هر ډول شرایطو کې باید مونږ ځوانان ترلاسه کړي هغه سچ په ډیر سختۍ لاس تر شي هغه داغه بیا ارزښت هم ډیر وی داغه اهمیت هم ډیر وی او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي کا پکشته خفغان مشته کا سخته پکشته خوشحالي مشته نو دا دا باید مونږ ومنو دا خبره شته په ژوند
دا سید جمال الدین په هانتون وسنۍ استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې په هانتون د لیسانس دوره پیل کړه ل لومړی سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري وکوي او ځان به ول لومړی کوي
د خونځي په دوره کې ما ډیر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شې چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 سلوراتیوم کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 اتاتیوم کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دوره محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول عمر شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی او ما ډیره خپ پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندل. بیا استاد خمی یادی کی راته ویل چې د خپ پهلوانی نه د خپ پونتون دی دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځ نه بلې ورځ ته پریک نګدي. د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شوم زه د لسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګا وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم. خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب وویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا هغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په دیار لسوات اتیوم کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مورته ورکړل، مونږه د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په کې په دیار لسوات اتیوم کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډیر ځوانان به وي چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې لدې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لسانس دورې نه فارغيږي، د لسانس دورې نه ورسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملوندار خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي. کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته هیله داشته ده چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یو ځای کې یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصروفوي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمت ځای وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځینې نور شیان باندې پام وکړي هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی پرډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زبه شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري نو بیا دا ستونزه ده ستونزه ده د سیم به وخت سره کړی هم په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي موبایل په لاس کې ورکي نو دا خدایوي خو د غو سره ډیره څه تمرستم کوي هغه لیاقت پیدا کوي هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دی دا سره کم کاریږي دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ورزده کړي
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي وخت باید منظم کی ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تیره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، پاینه هلکی کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې، ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کولای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
سترګي شونډې دواړه وختارونه د 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 یو مرګ د پاره څومره اهتمام پلې او څومره اهتمام یلی لو پما پتی نورد ما خام پریما خام پریما خام لیلو 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 அச்சுதாத்தே அணவலே குயிராவா அச்சுதாத்தே அணவலே குயிராவா அச்சுதாத்தே அணவலே குயிராவா அச்சுதாத்தே அணவலே